بازار چند رسانه‌ای در افغانستان.
لس بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د یو سات خبرونه ته مو زه احمد تکل هر کله کوم په یو سات خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام او د افغان مرمنو د لیدلوري خبرونه هله خبريږي خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي په کابل کې د دوشنبه ورځ بریټ غندلای دی تمویست بیگانه وخت پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي کلچې متحد ایالات د دې تروریستي بریټ لټاپیانو او هغه سره چې خپلوان او عزیزان له لاسه ورکړي خواخوږي څرګندوي په دې خونړي بریټ کې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي او پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلې ده داعش په یو بیان کې چې د دې ډلې اړوند اعماق رسنۍ خپور کړی ویلي د بریډې د کابل په قلعې بختیار سیمه کې پر هغو مستنتقینو او کارکونکو چې کار تر روانو د دې لپاره وکړ چې د طالبانو د حکومت په زندانونو او په ځنګړې توګه د بګرام په بیا رغول شوي زندان کې د بندیانو غچ واخلي په پا پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي پاکستاني رسنیو د دې سفارت د یو بیان په حواله ویلي چې په دې کتنه کې په پا پاکستان کې د ولس لکه به اسناد افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه خبرې وشوي د اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو متحده ایالاتونو له مخکې له پاکستانه د کډوالو د جبري استلو د بهیر له پیلېدو سره د هغو افغانانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې امریکا ته د تلو لپاره هلته انتظار باسي د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو احضار کړی او ویلي دي چې نوموړی د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره د کمیټې ته نه دی حاضر شوی د یادې کمیټې مشر مایکل مکال د احضار په مکتوب کې ویلي دي چې بلینکن که د سپتمبر په 19مه د کمیټې پر وړاندې خبرو ته حاضر نشي نو جرګې ته به پس په کوي تورن شي د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر په ځواب کې ویلي بلینکن په هغه نیټو چې غوښتل شوی و وخت نه درلود خو هغه وړاندیز کړی چې مناسبې بدیلې نیټې ورته وټاکل شي میلر زیاته کړه چې بلینکن د دې موضوع په اړه د توضیحاتو لپاره څه باندې څوارلس ځلې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شوی دی په امریکا کې د روانې نومبر میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسأله یو ځل بیا توده شوې ده په تل ابیب کې تیره شپه بیا هم پراخ اعتراضونه روان و معترضانو د درېمې پرله پسې ورځې لپاره د مظاهرو له لارې غوښتل چې د اسرایلو پر حکومت فشار راوړي څو په غزه کې د اوربند او د پاتې اسرایلی برمتو د خوشی کولو موافقه ومني دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د اسرایلو پوز وویل شپږ تنه برمتا هغه مهال ووژل شول چې سرتیری په غزه کې د هغو د ساتنې ځای ته د نږدې کېدو په حال کې و ډیری اسرائیلیان پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تور لګوي چې د ده د اقداماتو په نتیجه کې د وژل شویو برمتو شمیر زیات شوی دی خلک د اوربند او د پاتې برمتو د خوشي کېدو لپاره د موافقې غوښتنه کوي له بلې خوا متحد ایالات له نورو منځګړو مصر او قطر سره اوربند او د برمتو د خوشی کېدو پر نوې طرحې د کار خبر ورکوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې نن د غزې د جګړې په اړه خبرې وکړي او وروستی خبر دا چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي یو پلان یې چمتو کړی دی چې په انتخاباتو کې د بریا په صورت کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو تضمین کوي ترامپ چې خپل سیالې د ډیموکرات ګوند لکاندید کاملا هاریس سره اوګا په اوګا سیالې ته دوام ورکوي. پرون په یو پډکاست کې د خبرو پر مهال وویل کاند خبات د یو غټینو د اوکرين د جګړې د پای تر رسولو معاملې به وکړي، خو نو موري زیاته کړه چې د دې پلان جزئیات اوس ځکه نشي افشا کولای چې د دې پټکو بیا به ناکام شي. میرمن هاریس بیا پر خاغلی ترامپ انتقاد وکړ چې په څو ورځو کې د اوکرين د جګړې د پای تر رسولو ژمنې کوي، خو دا نه وایي چې دا کار به څنګه کوي. سموک غاکله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ازادي رادیو دوه پروګرامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو راپور لرو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وای سیمې ته د دې لپاره سفر پیل کړی دی چې د افغانانو په ګډون له مختلفو اړخونو سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي. نوموړی چې طالبانو افغانستان ته لتللو منع کړی دی وای دغه لیدنې کتنې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د راتلونکي غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې ترسره کوي. په ژنیو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ چې چارې تر اوسه د رنګ شوی حکومت د چارواکو په لاس کې دي، یو مسؤل ازادي رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر روانه غونډه کې به له ښکېلو لورو غوښتنه وشي چې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو پر وړاندې یو کلک میکانیزم رامنځته کړي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وای په ترکیه کې له څو ورځو ګټورو خبرو اترو وروسته اوس په قطر کې د یو له مختلفو لورو سره په افغانستان کې د بشری حقوقو د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. خاغلی بنټ د دوشنبه پر ورځ په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر د شاهي متحدو خدمتونو د دفاعي او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ له رئیس او د قطر د عامه پالیسۍ د کالج له استاد سلطان برکت سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت د وړاندې تک د ممکنه لارو او هم په دې اړه چې له کومې اغیزمنې لارې کېدای شي د افغانستان د خلکو ملاتړ وشي رغونکې خبرې ترسره کړي. نوموړي ویلي چې د سیمې له هیوادونو په کتنه کې له مختلفو لورو افغان میرمنو او نارینه وو او همدارنګه له کارپوهانو او دولتي چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د هغه په خبره دغه لیدنې کتنې راتلونکي اونۍ په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 50مې غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې ترسره کوي. ریچارډ بنټ چې طالبانو افغانستان ته لتلو منع کړی او هغه په ناوړه تبلیغاتو تورن کړی په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو پر دغې پرېکړې د خواشینۍ څرګندولو ترڅنګ ویلي چې د افغانانو د بشري حقونو د ساتنې او دفاع په برخه کې ورسپارل شوی ماموریت نه بدلیدونکی دی. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو اړوند سختو پالیسیو ته په پام چې په وروستي یو فرمان کې په عام محضر کې د ښځو په لوړ غږ هم بندیز لګولی، پر طالبانو په کور دننه او بهر فشارونه زیات شوي چې له خپلو دغو سختو پالیسیو لاس واخلي. په دې ترڅ کې د سویس په ژنیو ښار کې د افغانستان په دایمي استازولۍ کې چې تر اوسه یې چارې د افغانستان د ړنګ شوي حکومت چارواکي سنبالوي، مشاور او د بشري حقونو د برخې مسؤول محب الله طیب وای نړیواله ټولنه او نړیوال سیستم باید په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونو ته متناسب ځواب ورکړي، او که دغه ځواب هر څومره ځنډیږي د ده په خبره طالبان هماغومره زړور کېږي چې د خلکو له بشري حقونو څخه سرغړونې زیاتې کړي. خغلی طایب بیگا ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر روانه غونډه کې ټولو ښکېلو لورو ته پر دې مسلې ډېر ټینګار وکړي.
بعد از 30 سال آیا شورای حقوق بشر
آیا لدری کال وروسته د بشری حقوقو شورا غواړي چې د افغانستان مسله یوازې د زنګړی راپور ورکونکو لپاره لاري تعقیب کړي؟ آیا حاضر ده چې یو ګام وړاندې واخلي او د زنګړی راپور ورکونکو چې افغانستان ته هم له سفر څخه منع شوی ترڅنګ یو برتر میکانیزم رامنځته کړي چې وکولای شي د بشری حقوقو څخه سرغړونې په درست شکل مستند کړي او فرصت برابر کړي چې موږ هغه کسان چې دغه فرمانونه او احکام صدروي او هم هغوی چې په تطبیق سره شپه او ورځ د خلکو د رابر او تکلیف او د هغوی د بشري حقوقو د نقض سبب کیږي، وکولای شو یو ورځ هغوی محاکمه تراکاګو ترڅو د عدالت په وړاندې حساب ورکړي.
قابل عدالت پاسخگو باشند.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې طالبانو سخت چلندونه په تیر د خزو او جنو په وړاندې چې هغه لښبګم ټولګي لوړو زده کړو او په ډیرو دولتي ادارو او نه دولتي ماسوکل کار کول منه کړي، یو له هغو اساسي مواردو ګڼل کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو سرپرست حکومت چې له پایلې څخه باندې درې کاله وزي په رسمیتونه پیژني.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او ورپسې هله چې د افغان میرمنو د نظریو او لیدلوري انعکاس دی وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د کابل ښار د وروستي ځانمرګي برید د قربانیانو یو شمیر کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو او ملي کارکونکو امنیت تامین کړي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دې پیښې قربانیان د څارنوالۍ مسلکي کادرونه وو.
هغه یو مسلکي کادر وو، یو متجرب کادر وو.
سمیر انگار د افغانستان د لوی څارنوالۍ د دفتر د پخواني او د طالبانو د مشر د حکومتونو او فرمانونو د تعقیب او اجرا ریاست د اوسنۍ ودانۍ مخې ته د دوشنبه ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل شوی څارنوال نقیب الله وراره دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ترې نقیب الله 95 کلن وو او په کابل کې د یوې وکسیزې کورنۍ مشر وو چې په دې اداره کې یې دنده درلوده. هغه د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د خلکو او ملکي کارکوونکو امنیت تامین کړي تر څو د دغه ډول خونړیو پیښو مخه ونیول شي او تکرار نشي.
زما طرح سارانوال صاحب حاجي نقیب الله خان هم شامل و، هغه 95 کاله عمر درلودل او څو لسیزې کېدل چې په مختلف اداراتو کې مصروف و او افغان ولس ته خدمت کول او په غم کې ټول قوم محزون دي.
د غزان مرګ برید دوشنبه د لوی ترنوالۍ د پخوانی ودانۍ مخې ته چې اوس د غزای د طالبانو د حکومت د مشر د حکومتونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادېږي، د کارکونکو د رخصتۍ پر مهال شوای. د کابل د امنیه قومندانې ویاند خالد صدران رسنیو ته د یوې خبر پاڼې په لیږلو سره ویلي چې په دې 14 کې د یوې خزې په ګډون شپږ تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. خو په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو په اړه د ځینو رسنیو لخوا خپاره شوي راپورونه او انځورونه ښیي چې د دغې ادارې د کارکوونکو په ګډون د وژل شویو کسانو شمیر 14 تنه دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې دایښ د سیشن می پورس ل دغه برید یو ورځ وروسته په ټلګرام کې ویلي چې د دې ډلې یو غړي خپل چاودیدونکو واسکټ ته چاودنه ورکړي او د آی کړي چې په دې پیښه کې تر 45 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د غبرید د افغانستان او بهرنیو چارواکو خبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان بخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل ایکس پاڼه د غبرید غندلای او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي کودلې. د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د پارلمان غړي فوزیه کوفي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې پیښه کې زیات شمیر هغه بې ګناه خلک وژل شوي چې د دین د ساتنې تر نامه لاندې د واک ترلاسه کولو د مبارزې قرباني دي. په افغانستان کې د برتانیې د سفارت شارز دافیر رابرت ډیکسون په کابل کې د دوشنبه د ورځې پیښه یو وحشتناک ترهګریز برید بللی او ویلي دي چې افغانستان د لسیزو تاوتریخوالي وروسته سولې ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې دوی ترهګري په ټولو بڼو غندي. دا برید په داسې حال کې شوی چې طالب چارواکو تل په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت خبره کړې او خلکو ته په دې اړه ډاډ ورکړای. خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان په کابل کې د دوشنبه ورځې برید ته په اشاره سره طالبان د امنیت په ټینګښت او د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي بولي. لډلې یې اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
دا اوس چې طالبان ادا کوي ادا وایي چې ټول سرتاسري امنیت دی، داعش په سیمه کې د امنۍ چتر لوی کړای دی ور کړای دی او داعش او د پاکستان استخبارات ډېر برلاسته دی د افغانستان د نظامی او سیاسي وضعیت برهمول بلادرسته. نو بنا زویلای سم طالبان نشي کولای امنیت تامین کړي.
دا په داسې حال کې د چیرې اونې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستریز فصیح الدین ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نامه خبري کانفرنس کې دا وکړه چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او فعالیت نه لري. تر دې وړاندې د داعش خراسان څنګ په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هغو بریدونو مسولیت منلی و چې لسګونه ملکی وګړي یې وژلي او ټپیان کړي دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مننه.
دوی کاشکې بیا خپلم دارکه پر دې شی باندې عمل وکړي. دوی خو عملم پر دې نه کوي. دوی خپل بیا د چشه د عبید الله جان غزل اوري، د نغمې غزل اوري. دوی خو نو به دارکم دي، دوی ته حرام نه دي، لیکن ولست حرام دي. هغه کار چې ولست حرام دي، دوی ته حلال دي.
باندې د بندیز خبره ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پایل کې موسیقي حرام اوګنله. د ځوانانو خبره دوی ته د موسیقي اوریدل د روح فزاره له زده کړو او کار څخه یې وروسته اوریدله او خپل وخت یې خوښ تیراوه.
خو مې جاوید امرخیل سندری اوریدلی په هغه وختو کې، خصوصا چې زه به تخصص کوم یا له درس څخه فارغ اسولم یا کوم تفریح ته ملګرو سره، خصوصا یا بانډوالانو سره. هر انسان موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي.
نن همدغه چې روم ملکی مو کړی قدر من اردوگو. یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر عام ولس باندې د موسیقي اوریدل بند کړي، دوی حرام غني خو خپلې بیا اوري. د ځوانانو په خبره د دوی لپاره هیڅ داسې نشته چې د خوښۍ احساس ورته وکړي او خپل ذهن په مرسته آرام وساتي. ځینې ځوانان خو بیا له موسیقي سره دومره عادت شوي و چې په خبره د اوبو او خوړو په څیر حیاتي ورته ښکارېدله. د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی وایي چې د دې په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي، طالبان زومبیایي او بندې کوي.
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله را باندې بندي. حتی دا چې موږ د ودو څخه د زمان زمور د واده زمان لیدې، دوی راڅخه بیاي د ایکونو هر څه چې را سره د موسیقي اړوند هغه ټول شان راڅخه وړي. زمان په یوه ساني بیرته نه راایل کې وای تاسو ولې موسیقي لګولې او ولې خوشحالیان کولې. نو واده دغه په چپ په چپایي تیریږي، لکه د پخوا پر کم داسې نه وي چې خلکو په خوشحالي الی دا ورته کولې. په څو شپو به یوازې خوشحالي د کور نه ختمېده، لیکن اوس خوشحالیان نه سه چندان. څو خوشحالي کولای نه سي، د بیر څخه نه سي کولای. په آزاد ډول خو بیا چیرې د بیر څخه اعلان سي کوي. اوس به یو بدنامي را ورسېږي د زومب مورز خوازه یا ناوی رس خوازه. د ځینو کورنۍ د خو ناوی زومې دواړه په موټر کې پر عام سړک درولې و.
که درته وایې چې په کندهار کې معمولا په ودونو کې کومه موسیقي غږېدله؟
مخکې به دا رقم و په جمهوریت کې ډی جی بیم راوستی او داسې مسالې به راوستلې یا به دیکونه لګول. اوس خو هغه شان خو نه صرف فقط دیک هم په قرار آواز سره لګي، حتما یو جاسوس یو څوک ولت موجود دی چې احوال وړي چې دلته دیک لګیږي. بالا راس دیک هم یوسي او زوم هم د ځان سره وسی.
یعنی په عام وخت خو څه کوي؟ اته د خوښۍ په مراسمو کې استاد نسته کوي چې
په موټر کې اعلان سي لګولای. په موټر کې څو کسان غزلی لګولې راښته کړي او وهلې ورکړي او بیرته فریشه چې بلوار غزلې ونه لګ.
دغه وضعیت څومره دردونکې ده، څومره د خفقان وړ دی؟
به ډېر د خفقان وړ دی. د بیرې څخه د میلې ځایونو د ساتيري ځایونو خپل په کور کې خوشحالي نه کوي، خپل شخصي موټر کې خوشحالي نه کوي. نو دا د دردونکې نه دی.
مثلا څه فکر کوي ته تر څه وخت به دا وضعیت دوام وکړي؟ تاسو دینه په افغانستان کې آیا دا ذهنیت به تغییر وکړي طالبانو خلق به پریدی تو سندری واوری؟
دا فکر نکوم گست سر که تغییر نخوری ایس امکانم نلری نداد تغییر واردی دا ورست سر بلی دا حالت پر خرابی دادی موج لمخ که آدی وظیفه و شایمه با مدرلو دل آقا وظیفه با مخ دا بیولی پر موج باندی آقا وظیفه و درولی یعنی پیسیس چه دی آقا افغانستان که یو دیر مهم بخش دی پیسیس سایکو سوشل در یادو دا به حد زیاد از موج با افغانستان که مهم بخش دی چه باید پر مخ بیورد سی زوانی حالت د شکیدو د پاره دی لیکن دوی را ولار سول هغه مکمل ځایونه پر ودرول دا مکمل ځایونه پر ودر په ټول موسساتو باندې نو دا یو خو دوی خپل دغه رقم راغلی دی افغانستان ته چې پر شو زباندې هر خوا هر لار بند کړي دا خو پر انجنو پر شو زباندې پر کوچنیانو باندې یعنی رواني حالت باندې دی اختصاصي په مریضۍ باندې دی اختصاصي دی خو لیکن دوی بیا وس خپل د مریضۍ علاج هم نسی کوي هغه د علاج طریقې لا بند کړه دا مکمل سیسیانی بندی کرلی پیسی سیم کمل بند که پا افغانستان کی
بله کدارت وای چی بیا هم پده چی وزیعتی کلی تاسی غواری موسیقی واوری چه پا نظر کنی سی چی تاسو تا تاوان و نرسوی دی تاسو خبره دی تاسو ناری نبونیزی خدی بونیزی چی والی سندری آوری پده چی وزیعت که چون را اتیاد سر تاسو موسیقی آوری
پا دوم را کرار جاغ سرد مکی بده سی و جاغ به ده باندی خلگو علایده آوری ده و ما شاله چون را شخ و شالی که لیکن اوز ده دنن پا اوتل که دنن کسانی لولا که آوری ده لیسی چی ده شزه که یا شاله که یا که یا یو چوک ولار دی ده لی خوشالی که یه نه پا چیشه که یه دی چیشه آوری زکا غوی نه آوری دوم را جاغ کراری پا لار باندی طول گوشه که یو ده شا پا غوش که ایشه چی یو موسیقی و آوری ترسو یو خپل ذهن سم که ور باندی پا ادی حالا که داغه را کمی چه گوشه که چوله پا غوشه ای زموش دا کور و شاعتا یا کچنهی نره کچا دا داغه کچا چه دا خامه دا طول خالک تیریش و را تیریش زموش پا کور که خوشحالی و زما دا ورینداری درائه ما و جوڑای ارترا وره و دواده درائه ما ورازه و دلتا موش یا موسیقی لگواله و دلتا خلکو آوری دلی و دا طالبان آوری دلی و چه پا داغه کور که غزلی شروع دی دستی زموش و دا کارتی تر آغلی و خدا سی دی چه دا زموش کور کنچ که دی کچیر نمایان وای دستی زموش دا کور خلک بیول بندیان کولی چې تاسو د موسیقي ولی اوري موږ ځای پر ځای بند کړل بالا موږ موسیقي نه اورو خوشالي هم نه کو بس چې پرام ناس چې خلاص
بالی.
او دوی خپل بیا څه هم کوي دوی کاش که بیا خپل هم دا رکه پر دې شی باندې عمل وکړي دوی خو عمل هم پر دې نه کوي دوی خپل بیا د چې شه د عبید الله جان غزلې اوري د نغمې غزلې اوري دوی خو نو به دا رکم دي دوی ته حرام نه دي لیکن ولست حرام دي اغه کار چې ولست حرام دي دوی ته حلال دي
دغه عام خلک بیا نسی کولای چې ورته وایي چې نو تخپل ولې سندری اوري
نسی ورته ویلای نو په چا کې دوند جراسه خو دستي سر ور وخري باندې کې یو بل چمپ وکي وهالو ټکول کې پر عام میدان یو کس مدارک مش روان پر دار باندې دا پر دا چوک باندې یو کس رټین کړي پر عام میدان پر تور اندارو باندې چې ستا موټر ولې تور اندار لري یو داسې د غټ سړی ته د پر عام میدان چکی ورسره کول اې دا د دوی د شخصیت د خرابېدو باعث نه ګرځي چې پر عام میدان تر ولاړ شي یو غټ سړی ته چې په ژر سړی دی تا هغه ته چکی ورسره کوي بې عزتي یې ورکوي
ته ویل لرئ مثلا نړیوالې ټولنې ته هغه کسانو ته چې د تاسو غږ پورته کولی سي تاسو څه ورته ویل لرئ چې تاسې ټول حقونه چې په هغه کې یو د موسیقي اورېدل هم دي تاسو ته بیرته ورسیږي څه غواړئ چې ووایه
زه فقط دغه ویل غواړم که چیرې دوی غواړي کوم اقدام ونیسي نو نور دې ژر تر ژره یو اقدام ونیسي د افغانستان په اړه یو اړخ ته دی کې دلته دوی وایي چې موږ دوی په رسمیت نه پیژنو او د هرې خوا دوی ته وسلې را رسیږي دا وسلې د کمه ورته را رسیږي د دوی سره مرستې کومکونه په کمه طریقه کېږي او لیکن بیا هم وایي چې موږ دوی نه غواړو په رسمیت وپیژنو دوی تعلیم ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اولیت نه ورکوي لیکن یو اړخ یې هم نه دی معلوم دوی د یک طرفه سي یا د سم په رسمیت وپیژندل سي او دا د مکمل افغانستان د تورې ورځې په مناسبت کې ګرسره کې ونیسي او یا دې هم دا رقم کې چې یو اقدام دې ونیسي تر څو د دغه حالت ووځي بله دغه ژوند دغه حالت پر ټولو بد تاثیر کړی دی پر یوه کس نه پر دوو کسانو نه زما خپله کورنۍ ده دغه نن موږ د بیرې چې موږ وتلي و موږ د بیرې موسیقي نه سوی لګولی موږ هېڅ شی نه سوی کولی همداسې ووتو وګرځېدو چکر مو بېرته راغلو
Thank you.
یو بل ځوان بلال چې شاعري کوي وای د خپل ورور واده ته ټپی زیلی کلی وي بیا خپل په ترنم وویلې ځکه د طالبان حکومت موسیقي ته اجازه نه ورکوله.
یعنی ځوان سپینګیری هر چا به موسیقي اورېدله ما کلیر کور کې لیدلې زاړه زاړه سپینګیری سپینګیر یعنی زمونږ اوتاس ډېر مشران بول نو دوی به رادیوګانو ته ناست ډېرې پخوانۍ سندرې ما ته اورېدلې دي لیدلې مې دي چې دوی اورېدل موسیقي خو مونږ ډېره علاقه ورسره درلودله پخوا اوس خو غیر له ترانو نه بس اورېدلی نسو دا خو واضح خبره ده او زه خپله کله کله شاعري کوم نو دشان سره علاقه لرم ډېره زیاته خو سې اورېدل ناممکن دي بېخي چېرته کم واورو او یا چېرته روانو سو په سفر کې موسیقی چلاو رو چک پاینی که غی نومن یا بندهو یعنی دیر پا دار تار سره رو مشکلات زیاد دید با دی برخه که
بله تاسو ویلس تاسو شایری که وی آیا تروس دی تاسو کب شیر کم هنرمند دی سندری پا قالب که لوسته
از ما شیر و بله لوسته از سور از مخ که زمنگا دی کورنه یعنی واده و دورور واده می و داخل پر ما دخپل طول ملگری خاله زمن اکم کسان چرا تگران و هغه طول می پا دی شیر پا قالب که نمونه ای جور کردی و نو هر چا تی دخپل دی شخصیت پا اندازی ما توصیفی پا گی کرده بله و لارم ادا سیشن را سرشتا ده آن ترانه ایم لیکلی دی پا دی مورد که
ترانونه با تیر سو بیرتا پا شیر با دی خبری اون که امدن شیر را تو ایا چی تاسو لیکلی ده دی دوستان صفت رو که کردی او بیا ده هنرمند پسندره که ویلی
را سرشتا ده مشکل نلکی تو می خپل ملگری خاله زمان ده لکان مراخیستی دی لکه دا سمی ولی زمان خاله زمان خود دیر دی ده مالیاره که پکیزان تزاین لاری نه چه امیر خان را نهیر نشی ده ده اخلاق زپا تلقام نوار که اوما او حمید الله هم خفه نشی ده غم مصری ورته لزړه ډاله کوم شیر مسافر په فرانسې کې زله وطن دا پیام ورته لګم مسافری دې ډیره وکړه وطن تراشه چې ډاډه در باندې شمه وطن تراشه خدای لپاره زړه می نازک دې ډیر خفه در پسم نن دا ټپې دې چې ما په واده کې لیکلې دي نه دینه بغیر زړه ډیره شاعری لرم بغیر لدینه
ډیره زیاته مننه ډیر خایسته ټپې مو لیکلې دي لنوري شاعری خمو هم غوړی او څو ورو
شو غزل درته وایم کده سي حماسي شعرونه درته وایم وطن فرقم
نو دا چې ځوانانو خبرونه دغه شو خبر خیوایه
کافر شون دستا لکه انار خیسته خیسته جانان استا د زلف هر یو تار خیسته خیسته حلقه حلقه پراته دی اننګو باند زلفان استا ای یار استا زلفان لکه د مار خیسته خیسته
اوه
په ظلم کې حد کړي باندې لک تقدیر کړي په ظلم کې حد کړي باندې لک تقدیر کړي په زړه باندې زما کوي گزار خیسته خیسته تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم دا غټه غټه سترګې خمار خیسته خیسته وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا چې بیا درد شروع نکړي ازار خیسته خیسته تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو نو دواړه بزندې کړو ځان په دار خیسته خیسته
ډیر زیاته مننه اوس تاسو ته وخت غواړم
السلام علیکم
خیل چې په موټر کې به موسیقي اوریدله هغه هم د ستړیا د رفع کولو لپاره د سندرو اوریدل
زه په ټوله کې وایم چې هر انسان د ژوند دغه ناخوالو ته او د ستونزو څخه د ځان ساتلو لپاره هر انسان یعنی یو لنډ وخت لپاره موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي کله انسان بیکاره سي او دغه کاري ستونزې ماحول هغه مشکلات چې دی تر ورسره اخته وي او غواړي چې هغه له ذهن نه وباسي او یو تفریح وکړي نو بېشکه چې موسیقي ذهن ته او هغه ستونزې کړونه چې تلري ستاسو ذهن برطرف کی او تاغه روحی او ذهنی حالت آرام کی
بله درته چې په خادي څومره موسیقي اوریدل او وسه څومره اوري
زکه په ټوله کې وایم چې خصوصا د ځواني په دوران کې هر ځوان تنه ځنه تازه ځوانان چې بلغت ترسيږي نو به شکه چې له موسیقي سره کو غړي ونه غړي دی انسان یو ډول نه یو ډول اړیکه پیدا کیږي ما په خو فکر کوم تقریبا یعنی همدغه یو شپته فیصد یو بیا فیصد می با هغه وختو کې خصوصا چې زب خاصه سوم یا له درس څخه فارغ اسولم یا کوم تفریط له ملګرو سره خصوصا یا باندېوالو سره تفریط تنو چې به شکل موسیقي څخه به مو ګټه اخیستل استفاده کوله اوس تقریبا شاید یو شل فیصد یا لس فیصد له موسیقي څخه من ګټه اخنو
څومره دی خوښیږي چې بیرته دی په خوا په څیر ډیره موسیقي واوري
دا خو شرایط پر فرق کوي شرایط پر چې انسان څومره وخت لري که وخت زیاتی تفریط سړی زیاته کوي چې امکانات ورته مساعد دي، زمينه د غدې مشکلاتو نه دی فارغي. بشک چې سړی زیات موسیقي اوري او دا چې د زون په ناخوالو کې ناچارو کې سړی راګيري او لاس بندي نسی کولای چې موسیقي ته لاسرسي ولري، نو بشک چې کومه به ګټه ترې اخلي.
په موټر کې څومره زمينه درته مساعد ده کله چې یو چیرته سفر کوي ته موسیقي واوري؟
که موږ تاسو د افغانستان په مورد کې خبرې وکړو، اوس خو په ټولیز شکل باندې په افغانستان کې موسیقي مطلق بنده ده. که ته واړی چې له موسیقي څخه ګټه واخلي یا ذهني روحي فشار خپل راکم کې یا تفریح واړی وکړي، هم نسی کولای ځکه امکانات نسته. ده ته بیرته له عاقبت نه له راتلونکي څخه ویرې لري چې خدای نخواسته په یو ډول نه یو ډول زه له کومې ستونزې سره مخ نه سم، له دې نه بهتر لوی جنجال سره مخ نه سم چې خدای نخواسته زه به غواړم چې موسیقي واړم دغه ذهن او دغه خپل روحي روان آرام وساتم، او هلته به داسې یو جنجال ماته خدای جوړ کړي چې نورو کسانو نه چې وم غواړي له جنجال نه به وتی نسي. نو په اوس شرایطو کې خصوصا په افغانستان کې د موسیقي اورېدل، نو یو زه به په ټولیزه یو لنډه جمله کې ووایم چې ناممکنه سوي ده.
له رواني اړخه څومره بد تاثیر کوي چې هغه خپل شخصي کار چې هغه د هر سړي خپل شخصیت پورې اړه لري هغه نسي کولای، له رواني اړخه څومره مایوسه کېږي چې کله ته نسي کولای اته خپل موټر کې موسیقي واورې؟
بې شکه چې په روح روان باندې د انسان دا ډېره غټه اغېزه کوي. دا چې ته الله تعالی په خپل آزاد خلق کړی، تا ته ښه او بد اعصاب عقل ذهنیت شعور درکړی ده، تا خپل په خپل توان باندې ځان تر یو ځای پورې رسولی ده، او ته د خپل د ژوند د شخصي ژوند تیرولو چې وغواړې هغه په کوم ډول باندې خپل ژوند وکړي، نو ته ورته هغه ژوند کولو حق ونه لري. هغه ته له یو مسلم حق چې هر انسان ورته لري تا نه هغه حق واخیستلی سي. بې شکه چې دا په انسان باندې په ژوند باندې په روح روان باندې ډېر غټ تاثیر کوي.
که اوس داسې پوښتنه وکړم چې هنرمندانو کې د چا سندرې د تاسې خوښېږي او غواړئ هغه وخت چې تاسو خپله فکر کوئ چې موسیقي ته اړتیا لري هغه واورئ، څوک مو خوښ دي؟
زه په ټوله کې ما درته ویل چې اوس خو شرایط تغیر سوي دي، ماحول تغیر سوی ده. پخوا مې جاوید امیرخیل سندرې اورېدلې، د نغمې ښاپېرۍ سندرې سره مې مینه درلودله. کوم وخت چې زمینه به مساعده سوه یا برابر سوله ترې ګټه به مې اخیستله.
په افغانستان کې خو د سندرو زمینه د تاسو په خبره نه ده درته برابره، نو موږ به د جاوید امیرخیل دغه وروستۍ سندره چې ډېری کسان یې خوښوي دا هغه لږ ټوټه یې درته واورو.
نړۍ مننه، قدرمن شي،
اوس ښه وخت ولرئ. اسما کاکړ په خبره کوم کسان چې وای موسیقي د روح غذا ده، د دې چړنې لمخې وای ثابت شوی حقیقت دی. هغه زیاتوي
موسیقی هغه کسان چې وایي چې موسیقي د روح یا روان غذا ده، دای غلط نه دی ویلي، ځکه چې که موږ فکر وکړو چې یو ماشوم د مور په نس کې وي، که مور یوه سندره واوري هغه احساسوي، که بدې خبرې واوري هغه هم په ماشوم باندې تاثیر کوي. داس نه دی چې دوی چې موسیقي طالبانو منع کړې ده چې حرامه ده، پس ماشومان یا دا شیطاني کار دی. هغه ماشومان چې د مور په ګیډه کې دي څنګه دا احساس لري؟ غولي ولي خوشاله کیږي د یو موزیک په اورېدو، او ښځو ته دا طبابت ثابته کړې ده، دا علم ثابته کړې، او دوی خو د علم او د پوهې نه لرې دي. دوی وایي چې دا غږ حرام دی. موسیقي د روح غذا ده، موسیقي سره خلک آرامش احساس کوي. حتی دغه زموږ خبرې چې دي ټول یو موزیک دی، انسان د موزیک سره ژوندی دی.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
د خزو دید لوری.
د هیلی پروگرام دی برخی تموز فرید استیال هر کلی که هم. نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دور کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوي خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟ طالبانو دوره کې تاسې یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسې بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړی، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویرې در سره و چې تم که اووم ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپل دا ویره وه ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي نجونې هم رانیسي، بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې دې هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ویلي، مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحده د طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ ته هم یېرېدلې چې ولا طالبان رانه شي؟ څه مونږ ته ونه وایي استادان یې ښځې وي که نه نارینه درته راتلل؟ مکتب کې مو طالبان وو که نه؟
مونږ اصلا استادان یم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان راسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته رانیسي. حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه که په دې اړه راته ووایي دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه، په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړلو هم را سره دو دانې مګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورت وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما مې په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته تر څو کاکا لور مې هم چې مانځونې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو. له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې م بیا ته ناست وم ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د هغوی کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو. خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه. نشم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وړلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کې څو کله نه وي؟
زده پنځو کلم چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې فکر کوم وکړ او دوه کلم
هغه وخت کې کوم مضمون خز د کوم دغه ټول اول صنف تر شپږم پورې کوم مضمون کې تکړه وي خز د کولای شو بیا
زیاتره چې استادانو را تفرین را کوي کوم نام د مضمون لپاره را کوي د درس لپاره زیاتره به پریازي کې را کوي په پښتو کې را کوي او بیا د ژوند مهارتونو تر دریم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساينس او ټولنیز دي کې مزیا چې نوم لري فستې انګلیسي
او سدان برخورد په ټوله کې لته سره څنګه او تاول چې زبې جرأت ماما بیا او سدان خود سینه دغه کول چې یاد در باندې غوسه شي یاد ستو وي چې تنورم به جرأت شي ورسره
حتی زمونږ استادانه د سي ډېر زیاتې خېفه زوی یعنی زمونږ استادانه د کماته د سکاري بیا ول بيچلات او بیا ول استمات استادانه د سي ول په تمل داري کوم نه مونږ درته هیڅ نه وای تاسو به خې مونږ د سي له کمالو روغوندې ته ما ته به تلم دا خبر استاد کوله ما غ استاد هیڅ کلبم لا یاد و نو زی حتما ایمان پرون من په یاد کې راغله چې استاد مونږ څومره ښه هغه استادانو به زیات محترم وو چې ولې مونږ هم چې نن زمونږ سنتیان هم چې سنتیان نه زمونږ خپل دوه ونې مونږ د کورنۍ د کاکالو دغه سي وي مونږ زیاتره ټول سنتیان سمینی وي را سره
څه مشه وکي کې نه سي مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کینه ولا مې وته زه په اصل په سم کې وره او د ټول باندې چې مزه وره ټول ما نه غټې زه که زه په کوچنیواله کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد دې لپاره په اول صف کې کینه ولا
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا و صدر باندې ډېر غکې کله داسې شوی چې درس دینه وز د صدر تول چې جګې شته تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلې خو یو ورځ داسې کوم ورځ راتللی چې ما درس نه ویلې استاد راته ویلې چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلې سبب کې کومه یو غلطي دم خو بیا استاد را سره زیاتره کومه کاو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کما او استاد دې کله کله به استاد خو قارم کوي زیاتره په غوسه کې استادانی خو بیا ما به درس یادو
په دې راته وایې کور کې د درس چا سره وایلی چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړي انګلیسي وایي یا مدرسې ته لاړ شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادو مشري خو لکه څنګه چې د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و نور ټول به راسره درس ویلي همدغسې مې پلار مې راسره ویلي خویندو مې راسره ویلي ورونه مې راسره ویلي
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس وایي چا ول نمره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلان را سره کوله خور مې را سره کوله خور مې پلان یې زړیر مې نن دوی ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو سو ښه نمرې واخلم ښه په چوګو نمرو کې راسم خو ما سره درس هم زیات یاد کړی زه ډېر ترې مننه بیا هم کوم
خپل په صنف کې څوم نمره وي
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام راته وای سمای خاطرات کتابچه درلودل مکتب کې چې څه پکې ویل کې کنه فکر دې کوي چې لا وخت دې چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپل ته دې خاطرات او کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې نو ما دې لپاره جوړه کړه چې دینه بعد کې دې سي زیاتره صنفيان ما سره ما خاطرات ور سره پاتې سي دغه خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم خپل خو صنفيان نو
اغه کتابچه اوسم در سره شته
او را سره شته
چې په کې ډېر خسته دي چې ته همیشه ګوري لولي او ځان سره ساتي
زه تر مې خاطرات دی هغه مې د سنفیان کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې په کلی کلی دی هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپه سي وایم په دې تیر اخر کې شپږم صنف کې چې ومه بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې موږ سنفیان کوم سنفیان مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې په کلی کلی او زیاتره همدغسې نور
سمای جانې په خوانځي کې خو د شپږم و ماتم د عموما ماشومان وي پکې که په دې راته وای هغه وخت کې جنګ کول او ځکه چې ماشومان خو بل سرطمن په چوکي یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنګ کړی جنګ دراوړې کوړه
زیاتره خود سیو چې په مکتب کې مونږ دومره جنگ نه کړو که استادانو نه ډېرې دوی ته غوې راته په غوسه کیږي خو کله کله به ملنج راغله چې تاولی ما کتابچې کې دا ما کتابچې ورکه کړې یا تاولی ما قلم ورکه کړې په دې باندې جنگ راته او یم په چې باندې نور باندې جنگ راته خو زیاتره زه په دې ډارې د ما درته یو سلام ویل چې څه بي جوړه ته زیاتره زه په ما سره بل څوک نه لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه مور می چې استادې په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارې دم له خلکو نه بیا ما دومره جنگ نه کا بیا م کوم لانجا وراغله نو زه ډېره خپه کېدم ما به زړل
شپږم صنف پاره راته وای په دې کې خو تاسو خبر وای چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسو نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندیږي هر ورځ به چې ښوونځي ته تلې څه هیله دي کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه هم صنف ته لاړ شم شروع یې کوم مخکې لاړ شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا هملته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هله کوله چې خو دوا به مې کوله حتی مونږ به مې چولې وک یا مدرسې ته ملارم ام دا دوا به مې وکړه خدای ته بیرته مونږ حکومت جمهوریت خپل بیرته راولې مونږ مکتبونه راته ام څه خلاص پرې تر څو مونږ شپږم صرف پوری لار سو مونږ ته پرې دا زیاتره مونږ به چې مکتب ته تلینو حتی دا ورځې به مرته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هیڅ نه تیریږي په مونږ باندې بیا چې کله به دا شپه سو مونږ به چې خدای کشکې دا په لګزر سبا چې موږ مکتب ته لرسو همدغه وخت بیا هم څنګه بعد مسوتله حتی اخرې مې اخرې ورځ باندې موږ ټول چې خپل تمرین کوله ټول ویل و دواو کې دواو کې یاد تاسو استادانو راته ویل چې دواو کې تر څو تاسو بیرته خپل مکتب ته راځي
اغه ورځ نو ورسته چې مکتبونه بند شو دا ورځ د څه کیسه دی په یاد د څه خاطره دی په یاد چې موږ سره شریک کې
نغه ورځ نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغه وخت کې شپږم اخري ورځ خاطره مې دا چې موږ کله مکتب ته تلینو په هغه وخت کې یو څه زه ډارې دم خو بیا نو سنفیان سره تلم سنفیان مې زه ډیره خوشاله یم هغه وختونه کې به زیاتره ما سنفیان سره به ګرځیدم یعنی زیاتره به یې باندې مې چې وتلو یو څه خوراک به ما خسته هغه سره به یعنی چې ګرځیدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې موږ مکتب ته لاړو استاد ته یو خاطره مې دا چې استاد مونږ ته درس راکاو نو په هغه وخت کې مونږ ټول وژل چې دا سترخط خاطره و یعنی اخیری مې ورسو مونږ ټول د دې لپاره ځړل چې ولې مونږ مکتب بندي دي
مکتب کې چې ډېر خلک مخکې د خوراک موزه یاد کړه مشمن خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي تا مکتب کې چې اخیستل کور نه دي څوړل
زیاتره خو به مې مورجانې راته په دېش کې یو څه چول چې وایي خلم خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته وسالته یو خو ځکه کېدای سي د هغوی امن ډېر زیات پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای سي زهر یې په کې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چېرته اوسي نو د دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل مکتب مخې ته به مې اخیستل هملته به مکتب ته وړل پټ به مې وړل که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به مې ځان ته واخېسته یا به مې د څه شور نه خود و یا به مې سکرین یا جاله واخېستله
هغه شیانو پسې اوس کمی پسې ډېره خفه شوې چې لاړه شي وی خوري لکه مغه ورځې راشي څه به ډېر خوري یعنی که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کمی به راواخلي او به خوري
زیاتره چې زه خلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدارو خپلو سنفیانو سره به یو ځای تلو سنفیانو سره مې یعنی یو ځای خوړه او زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځل خلاص د سنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې
سمیه لول نه تر شپږم صنف پورې چې ښوونځی دی ویلې څه فکر دې کوې چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کار کوې
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه ګورم زیاتره نتاقاني د ما هغه خوښېږي
اوس چې کور کې ناست یې لوم صنف نه شپږم صنف نه وروسته ورځې د پڅه تیری وخت د پڅه تیری
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویل یا درس ویلو باندې تیروم یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تیروم یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هغه ترجمه مې یادوم چې زه خپل قرآن کریم ترجمه وایم او یا مور سره خیاطي کوم
خیاطی کې دی چې زده کړی چې ګندل شي
پنجابی کلمې زیاتره زده کړو او ساتلې
ځانته دې تر اوسه پورې ګنډلې که نه یا لا هماغه مرحله کې چې زده کوي
ځانته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دې ګنډلې خو یوازې یو وړکی کمی څه چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلې
ګوریانې اوس هم کوي
اوس خو یې نه کوم ځکه عمر هم ورو ورو چې کېږي اوس نه کېږي خو همداسې مې ګنډلې ځکه ګوډیانې نه لرم اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې دي وړکنې خاطرات
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي هغه کومې وکړې د سبته نام نه ده کړی چې اووم نه پورته درس ورکوي دوم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما ته لا تر اوسه نه دي لیدلې ځکه موږ کور سره چې نژدې ده ملکه سریا د هغه یې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نژدې ده خو موږ دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي د هغې کې د اووم صنف درس هم ورکوي هغې کې مې ثبته نام کړی دی خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ
آنلاین یادوم آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی
آنلاین پیدا کړی دی خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایمه خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلی خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درسونه ووایي ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده د کور ماشومه مې او څه ورته وایه د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي د دوی برخورد در سره څنګه ده څنګه برخورد در سره کوي
یعنی زه خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ د ځوان خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم تل مې پلار همدا وایي چې پرېږدئ وړه ده مکتب یې بند ده څه کوئ اعصاب یې ټیټي خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ نو تل همدا وایي ورونه مې هم همدغسې خو خور مې هم همدغسې وایي څه راته نه وایي ځکه چې زه د کور وړه مې هم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي کاکاګان مې هم همدغسې او ورونه مې زیاتره ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه چې شي اخلي حتمان یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري
کوڅه کې انډیوالا نه لري حتمان ته خو لا هم ماشومه یې بیرون به وځي هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته م وځم ملګرې مې شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې دی خپلې ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو لکه مونږ وایو چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي یا د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لري یا که کورنۍ درته وایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وایي واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي
دا مسائل مې هیڅکله ذهن ته نه راځي ځکه یما پلار خپله یو پوه شخصیت دی یما پلار خپله ډاکټر ده کله مونږ ته دا نه وایي نو پلار جان هم سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده روحی و روانی وضعیت دې څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کېږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سم کړی ضروري ما خپلې خویندو غوندې پلانم لروري خو زیاتره چې زه بیا زه یم کوم شراب یا چې زیاتره زه زاړم ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هیوادونو کې ګوریا په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای انجلی پیدا کړی چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې من باندې مکتبونه باندې شاهي ورځ لپاره مې ورور مکتب ته توس پانتون کې دوه سوای مو ګوره دوی څومره ترقی وکړله. لاړ مکتب نه پانتون ته لاړ. اوس ورور مې دواړه په دوم کال ته دي پانتون دوم کال ته یعنی دریم سمستر ته رسیږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي یم زیات د سیما ته زور راکوي چې ولې دوی مکتب ته ځي ولې زه نجلۍ یم ولې
محروم شي چې اوم صنف ته ورسېدي هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي. هغوی ته د پیغام څه ده؟ څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کې وایي. که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بیرته، نو کولی شي چې موږ بیرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کې خپل کور کې خپل درسونه ووایي او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي. ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بیرته راژوندۍ کړي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ. ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېر زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنې ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نولسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنه. ډېره مننه. کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا و رسیدو ورزو دا سمیه پاڑا بانده دا غی دمور خبری اورو.
سلام علیکم، زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خو منگه هر او رسته رو یو او رز نده هر او رز منگه څو درې کاله ووت موږ په دې تشویش کې تېرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي. او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو. داسې یو لکه مړه د مړو په شانتې یو، خو پکې ژوندي یو. بس خپلې ساګانې اخلو د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي او سخت حالات ده. څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي. خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پې کوو له خیره سره.
ناراضی جانم دے ماں، آہا ناراضی انزور پریشان راشا دل بر سالغ ام افروت جو مر از زور پریشان او او نمیشتارم زمان او او نمیشتارم زمان یا